سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او بجې شوي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته څنګه شوي ده چې په څو شیبو کې په پیل شي خو تر هغه وړاندې راځو د دې سات خبرونه ده نن د سپری څلور وشتمه د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوری نظامي چې د 2020 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي رغله په مرسته د دوی د تیر ځل واکمنۍ پر ځای واک ته رسیدلی و وپرځاوه. د طالبان حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینې هیوادونو سره راشه درشه لري خو هیڅ دولت په دې دوو کلونو کې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د لوږو او اړو خلکو شمیر 9 میلیونو کسانو ته ورسېده. طالبانو همدارز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونو زده کړو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دنیا عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور پر بنسټ دا پلاوی طالب لوري سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست 13 به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد طیب قریشي مشال اړیو ته وویل د پلاوی د سفر موخه د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ نن درېو ته د پای ټکی ایښودل دي. کابل ته د پاکستاني دنیا عالمانو سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان ته دي په افغانستان کې خوندي ځایونه نه ورکوي. د پاکستاني چارواکو په تاسو څرګندونه کې د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ویلي پاکستاني طالبان دي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاروي. طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو د تورونه رد کړي دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو دا د دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوې بلکې د هغو په بخښنه سره په شا شوي دي، بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړي دي چې وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حمله او د هغوی د غیر قانوني نیونو د خزینه خبریالانو پر کار د محدودیتونو او د نورو مواردو یادونه کوي. ول نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي، څو د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او پرېنږدي او پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره یو ځای ډیموکراتیک تګلارې ته برابر شي. د طالبانو حکومت روسه د راپور په اړه څنګه دی ویلي. او د ایران د پلازمینې تهران په لوی بازار کې نن اور ولګېد خو انساني تلفات نه لري. د ایران یو دولتي خبري اژانس تسنیم د تهران د اطفای د ادارې د ویاند له قوله خبر ورکړی دی چې نوموړی وایي دا اور د تهران په هنګران بازار کې لګېدلی او شاوخوا 1.5 قدمونه او هټۍ سوځولې دي. ویاند زیاتوي چې اطفای دا اور پرته له دې چې څوک پکې ټپي شي اداره کړی، خو د راپور پر بنسټ ډېر احتمالي مالي زیانونه خلکو ته راولې دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
پیمیم سلامونه ومنی دا ځوان فکر پروګرام دی. زفرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت ستاسي قربانی یو. نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. دوه کاله وړاندې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نه وو، په افغانستان کې یو نسبي جګړه روانه وه. په هغه مهال کې افغان ځوانان په څه وضعیت کې وو او په دې تېرو دوو کلونو کې افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي اوس په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې د ځوانانو سره پر همدې موضوع خبرې کوو چې دوی راته دا وایي دغه تېر دوه کاله دوی څنګه تېر کړل، افغان ځوانانو په دغه تېرو دوو کلونو کې لاس ورکړل، څه لاس راوړل، د ژوند چارې څنګه پر مخ روانوي، او زیاتره هغه ځوانان چې له افغانستانه بهر تللې دي او بهر ژوند کوي د دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ ځي. نن په همدې موضوع به خبرې کوو په افغانستان کې او د اول افغانستان را سره افغان ځوان ریاض مقامزی او دلته له جرمنی را سره نفیسه السحر په خبرونه کې میلمانه دي. نور اوریدونکي هم لرو، هغوی به هم راخلو، هغه نجونو غږونه او پیغامونه به هم لزان سره ولرو چې دوی له پوهنتونه پاتې دي او یا هم له ښوونځي پاتې دي. همدارنګه د هغو استادانو خبرې به هم لزان سره راواخلو چې دوی یا په ښوونځي کې له تدریسه پاتې دي یا په درمالې مینونو کې. نو دغه ټول موضوعات نن درته په پروګرام کې لرو، خو تر ټولو مخکې ورزو افغانستان کې مقامزی صاحب تستړی مشي په خیر اغلی زهیله مندیم چې دغه 13 دو کلونه تاسو په افغانستان کې خطر کړی وي. راته وای چې ژوند 13 دو کاله څنګه تیر شو؟
د دې زیات مننه اغلی چې زه په خپل واده هزارې راځم ټول خبر منو وینم په تاسو ته خپل نیت هله احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ته دو کلونه کله چې موږ د 13 دو کلونو د وضعیت خبره کوو نو په دغه کې دوه تعبیر زموږ مخترازي. یو تعبیر دا کېږي چې 13 دو کاله د ځوانانو وضعیت د نور نړۍ د ځوانانو په مقابل کې، یا هم دا تعبیر کول شي چې 13 دو کاله د شلو کلونو چې د جمهوریت نظام دوره وه د هغې په مقابل کې. نو کله چې موږ د 13 دو کلونو د وضعیت خبره کوو، زموږ تعبیر دغه دویم تعبیر وي چې زموږ د 13 شلو کلونو په جریان کې د ځوانانو وضعیت څه ډول وه اوس څه ډول دی. نو 13 دو کاله واقعا داسې یو احساس موږ درلود چې په لومړیو کې کله چې نظام سقوط شو لکه هر څه مو چې له لاسه ورکړي وي، او دا وضعیت تر اوسه دوام لري. خو دا په مختلفو ځوانانو کې دغه 13 دو کاله مختلفو ځوانانو مختلفې تجربې لرلې، هغوی چې لږه میچوریټي ډېره وه او کولی شول حالاتو سره ځان آماده کړي او وکولای شي خپل هغه انرژي او کوم انګیزه چې دغه لاس ور نه کړي، نو هغوی نسبتا خو او تیر دوه کلونو کې ځینو آن پرمختګ هم وکړ. موږ د رضا احمدي غوندې ځوانان لرو چې موټرې جوړ کړي، نو ځینې بیا برعکس له ډېرو ناهیلیو سره مخ شول او هم د ځان وژنې قضیې رامنځته شوې. نو تیر دوه کاله د ځوانانو هغه فکري جوړښت ته په کتو ټول خلکو ته فرق و، خو اکثریت کې موږ ویلی شو چې تیر دوه کاله موږ لپاره هغه ځوانانو لپاره چې په یو نه یو ډول ډېر زیات هیلمن وو او ټول هغه بیل لا سره چې ډېر سخت کلونه او لا هم مبارزه وکړو او ژوند روان دی.
مقام ځای صاحب، خپله کله چې سقوط وشو تاسو په څه ډول وضعیت کې وئ؟ هغه مهال راته وایي چې حتما محصلی کې به وئ یا ماسټري یا لسانس یا حتما کار کې به وئ، له کاره لرې شوی، بیرته مو څنګه ځان را برابر کړ؟ اوس وظیفه لرئ نه لرئ، په دې راته وایست.
تیر دو کاله په هغه وخت کې نظام سقوط شو زه د وروستي کال محصل وم، نو هم که څه هم دغه وړاندې هم وضعیت د کورونا له وجې زموږ پوهنتون نه ډېر زیات، یعنې هغه وخت مونږ باید پرسته وو، تر هغه دوه کاله یو نیم کال وروسته مونږ فارغ کله چې سقوط رامنځته کېږي بیا هم زموږ پوهنتون درسونه وځنډېدل، او د هغه له وجې مونږ له یوې داسې خالي یا سره مخ شو چې موږ نه پوهېدو څه واقع کېږي. او دغه دقیقه هماغه وخت دی چې د ارواپوهنې په اصطلاح ځوانان یا انسانان له اضطراب یا انزایټي سره مخ کېږي. کله چې موږ راتلونکي ویره لرو یا حد اقل د راتلونکي په اړه هېڅ ډول تصور نه شو کولای چې څه پېښېږي، نو په دغه وضعیت کې په خپله ما د اضطراب ډېره سخته دوره تېره کړه، ځکه موږ نه پوهېدو څه کېږي او څه به وشي. همدارنګه دا زه یو مثال واوسم، نور ډېر همداسې زموږ ملګري دوستان چې زه تر کومې زه غږېدلی یم له هغوی سره، ټول ورته حالت درلود، ځینو د ډپریشن له لاسه او ځینو هم د اضطراب له لاسه ډېرې بدې ورځې تېرې کړې او ځینې تر اوسه تېروي. خو بیا هم موږ د ځوان لپاره دا ډېره مهمه ده چې خپلې هیلې له لاسه ور نه کړي او هڅه باید هېڅکله هغوی ونه درېږي. دغه تسلسل چې د حق وي باید یوه نتیجه لاسته راوړي.
تاسو به تر وګرځم او حتما به پدې خبرې وکړو چې څنګه یو ځوان په سختو شرایطو کې کولای شي ځان ته خپل یو تکي گاوسي یا کورنۍ څنګه هغه تشویق کولای شي تر څو په سختو حالاتو کې هغه هیلې او هغه انګیزه چې د کار لپاره لري، د ژوند لپاره لري، له لاسې ورنکي. وربشو اغلی نفیسی سهاره ته نفیسه جانې، تاسو ستړي مشه په خیر اغلی، تاسو راته د خپل د تیرو دوه کلونو په اړه وایست، حتما تاسو به کې د مهاجرت دغه هم تجربه کړی لاره.
ډیره مننه فریده جانې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، او تاسو میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به ښه اوسئ. تیره دو کلن دوره با البته ورته وایم، یا تیر دو کاله چې په افغانستان کې کوم سیل یا باد راغی دغه په ټولو باندې یو ځای راغی، او متاسفانه یا له بده مرغه باید ووایم چې د ټولنې ډېره برخه ځوانان د هېواد پرېښودو ته اړ ایستل شول، او ورسره په خوا کې ډېره برخه ځوانان په هېواد کې په مختلفو نومونو باندې له منځه ولاړل، ځوانه طبقه او همدارنګه دې ته ورته ډېری ځوانان په افغانستان کې له خپلو هغو انساني حقونو څخه او هغه قانوني حقونو څخه بې برخې شول چې هغه د کار برخه وه، همدارنګه د زده کړو د تحصیل برخه وه، او د دې سره په خوا کې نور هغه انساني حقونه چې باید دوی ته ورکړل شوی له دوی څخه واخیستل شو. زه هم یو له هغو ځوانې طبقې څخه وم چې په افغانستان کې ما دنده ترسره کړې وه، ما په تیرو شلو کلونو کې درس وویل، تعلیم مې وکړ، په بیلابیلو برخو کې مې ډېر لاسته راوړنې درلودې، او همدارنګه کار مې کوو خصوصا د ځوانانو لپاره، د نوي نسل د روزنې لپاره ما دنده ترسره کوله. د ژورنالیزم په برخه کې کلونه 14 کاله ما مزل وکړ، خو متاسفانه چې د نوي نظام پر اتک سره زه هم دې ته مجبوره سوم چې زه وطن پرېږدم، زه خپلې هغه تېرې لاسته راوړنې چې ما درلودلې هغه ټول زما له لاسه لاړلې، زما راتلونکې هیلې ورژېدې، له خاورو سره خاورې شوې، او ورسره په خوا کې زه یو جلا وطنه شولم چې اوس یو مهاجر په نامه له هېواده بهر اوسېږم، او دلته هم تاسو ته معلومه ده چې دلته باید هر څه موږ تاسې چې دلته راځو له صفره باید شروع وکړو، ځکه دلته هم یو ځان ته قانون دی، دلته هم هغه مقررات دي چې هغه باید په ځان وځو کو، په ځان باید ومنو، او د دې سره په خوا کې تر ټولو مهمه دا ده چې د یو چا په یو هېواد کې چې اوسېږي ژبه دې زده نه وي، نو فکر کوم چې هر کار به درته سخت وي، هر کار به مشکل وي، او هر کار چې ته پیلوي هغه باید له صفره شروع وکړي. نو زه هم په دغه تیرو دوو کلونو کې له ورته ډېرو مشکلاتو سره، له ورته ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې یم، ځکه زه په خپل افغانستان کې په هر کار برلاسي وم. ما په افغانستان کې د
12 کال او بخینه چې ځان ستاسو خبره مقطع کوم، ما قمزه سبم دلته شته دی، زیاتره هغه ځوانان چې د کابل سقوط وروسته افغانستان نه ونه وتل اوس د دې لپاره په ځنګړي ډول هلکان یا د ومه نارینه د دې لپاره چې وکولی شي کار بهر له افغانستانه پیدا کړي، دوی دا د قاچاقي سختې لارې انتخابوي. تاسو له افغانستانه بهر راغلي یستئ، دغه تیر دوه کلنه تجربه مو هغه ځوانانو سره، هغه پیغلو سره شریک کړي چې دوی زیاتره یا یو شمېر داسې فکر کوي چې چیرې له افغانستانه ووزي، دنیا ګل ګل زار ده، هر څه ښه دي، او دوی به له افغانستانه بهر ښه ژوند ولري. ستاسې پان باندې دغه کسانو ته څه وایي، او د خپل ژوند تجربه دې ورته ووایه چې دغلته په اروپا کې چې تاسې اوسېږي ژوند څه ډول ده؟ آیا واقعا لکه څنګه چې افغانستان کې دننه خلک فکر کوي همداسې ده؟
فریده جانې، خبره دا ده چې په افغانستان کې اوس خلک مجبور دي، ښه هلته د دوی نه هر ډول حقونه اخیستل شوي دي په افغانستان کې، خصوصا د ځوان نسل نه. په تېره شل کلنه دوره کې تاسې وکتل چې په افغانستان کې ډېر نه یو څه د ځوان نسل حق خوندي وو، تاسې کتل چې په رسنیو کې په بیلابیلو ادارو کې ځوانه طبقه ډېره زیاته وه، او د دوی شتون د دوی برخه ډېره زیاته وه په هغه وخت کې. اوس ځوانان ټول وزګار دي، بیکاره دي، دوی مجبوره دي چې دغه قاچاقي لارې او دغه غیر قانوني لارې دوی انتخاب کړي، په دغه لارو باندې راشي. دلته هم ځان ته که څوک ورسېدل په یو څه په اسانۍ سره ورسېدل، ځکه دا لارې داسې لارې دي چې دغه ډېرې مرګونې لارې دي. که دوی فکر کوي چې دلته آرام ژوند دی، نسبتا هغه انساني حقونه چې دلته یو چاته باید ورکړل شي ورکړل شوي دي، خو د دې سره په خوا کې دلته هم ځان ته مشکلات شته دي، ځکه ما مخکې یادونه وکړله چې دلته د ژبې مشکل چې مثلا ته په لومړیو کې تا ته به ژبه زده نه وي، دا یو مشکل دی. ورسره په خوا کې نور دلته د دې قانون شرایط ډېر زیات سخت دي، خو زه فکر کوم چې تر څو به موږ له وطنه ووځو، څومره ځوانان باید له وطنه ووځي، هلته که مثلا هر ځوان هر پیغله هلته د افغانستان ووزی نو دا وطن اخر چاته پاتې د راځي په داسې وی حلاره باندې کار وکړي وکولای شو له دغه مشکلات څخه په بنیادی ډول موږ خلاص
منل
مواره ورته پیدا کو ځکه دا وضعیت به تر کله دوام لري هر لس کاله او شل کاله بعد دغه وضعیت په افغانانو باندې راځي دا دی دی یعنی زه باید لومړی ځان ته ووایم دا خبره زه باید ځان ته وکړم زه باید له ځانه شروع وکړم چې دغه سې وضعیت ولې په افغانانو باندې راشي موږ باید کینو هم دغه ځوانه طبقه باید په دغه برخه کې کینی فکر وکړي ځکه دا د ځوانانو مسؤلیت ده د هیواد هر راتلونکی د ځوانانو په لاس کې ده یو داسې لاره باید پیدا کړي چې اساس یې وکولی شي له دغه سې حالت څخه دوی بهر ووځي
مننه نفیسه جانې وروسته به په دغې حل لارو هم خبرې وکړو تاسې یو مقام ځای صاحب که په دې اړه هر څه نظر لرئ یا داسې طرحه کوي کولی شئ بیا شریکه کړئ اوس به ورشو له افغانستان را سره د پوهنتون محصله سرایه جان هم وصل شوې ده سرایه جانې تاسې هم ستړي مشئ پخیر راغلي سرایه جانې تاسې راته وایي په تېرو دوو کلونو کې د ښوونځیو سربیره پوهنتونونه هم بند شول د یوې محصلې په توګه باندې تا باندې دغه تېر دوه کاله څنګه تیر شول
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامونه تاسو او درنو مېلمنو ته راځي ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته تمنه تاسو ته بلنه که تاسو نه دا غځه کاله چې د طالبانو په وړاندې نن سبا پیا شو د دې دغه ځکلان دوره خصوصا د انجنونو لپاره بیا په تیرا نو خزو په طبقه باندې راست پر بلې بندیزونه به حد زیاتې شوې نو کوم یو ورځ نه چې دوی راغلي دی هغه تاریخ تجارت چې خزینه لري یا انجنونه لري د فکر نه کوم چې بل طبقه په افغانستان کې ولري په دې وخت کې نو کوم یو ورځ پر بلې د خپل یو یو حقوق څخه مونږه محرومیږو ایسا ایسا په دې د روسیو کې د څه فکر کوم چې په جامعه کې یا په ټولنه کې خزه بيخي موجود نه لري خزه بيخي نشته انجن خو بيخي نشته د دلین دروازې په باندې شوی ورو ورو چې د کار حق ته نو وخت پر شو ورو ورو چې هم دغه سي د تفری د تاګ را تک د سینو د بازار ته وتل نه هغه حقوق دي انساني حقوق دي چې انسان ورته ضرورت لري نه څه د حقوق مونږ نه اخلي او غواړي چې دغه اساسي حقوق چې مونږ لري حقدار یو نه غواړو دا مونږ دا مونږ یوازې نه وایو تاسو چې مونږ دا حق راکړي یا دا حق مونږ ځان ته خپل جوړ کړی دا مونږ په اسلام کې راکړ شوی دا مونږ په ټولنه کې مونږ راکړ شوی دا د انسانیت یا د انسان د بشري حقوقو دا قانوني مونږ راکړی دي دا حقوق د دې څخه مونږ محرومي یو راستل ونی دا غوښته تاریخ تجارب دي چې مونږ په دې دوه کلونو کې مونږ لرو په دې دوه کلونو کې چې پدې ډول چې په تقریبا د دریو ورځې د چمنه غوښته فکر کوم پدې دوه کلونو کې نړۍ کوم ځای ته رسیدلې نو هیوادونه به کوم ځای ته رسیدلې انسان په دې باندې فکر کوي نو هیوادونه په دې باندې فکر کوي چې موږ څنګه د خپل هیواد او خپل خلکو ته خصوصا د نوي ځوانانو ته د نوي نسل ته سره کوم ځای ته ورکړي په کوم لار باندې دوی ته چلا ترقی ورکړي د کوم لارو نه دوی کولی شي دوی ته ښه خدمات وړاندې کړي خو متاسفانه په دغه دوه کلونو کې مونږ هغه تاریخ تجربه لرو چې هیڅوک به نه لري که چېرته مونږ یو ورځ دوی ته ووایو چې دوی مونږ په ځای د ځان کې دي او فکر دی وکړي دوی فکر نه کوم چې دوی دا یو ورځ چې تحمل حوصله نه لري
سرای جان خپل شخصي تجربه را سره شریک کړه لدی وړاندې پانتون تتلې درس دی ویلي اوس کور کې څه کوي یوازې کور کې ناشته کې کوم بل څه مصرفیت دي ځان ته پیدا کړی دی
دا تی دا ورو کې چې دا جمهوریت په دوره کې څه صحیح حالت شو هر کس کې کولای شي چې خپل حقوق ته لاسرسی ولري نو موږ هم خپل کار مو کولای شو چې پاتې وته او خپل ځای سره ویل په څنګه تاسو ته راځه چې ټول چې موږ خپل شخصي کار او تجارت خپل خوا خاله چې په څنګه دې کې نه دی ویل چې کای کنه کوي هم څه پرې نه شي او خپل کار دی نو موږ خپل حقوق ته لاسرسی لرله د کوم یو ځای نه چې ډیر غلي دی او ایسته د مارکیټه د مکتب کورو د مکتب دروازې باندې شي بیا د پونځن دروازې باندې شي چې نه ټول پټول کې نه شي هغه تعلیمي ځایونه هغه اکیډمیک ځایونه چې د انجنیر یا څه دی ورته تا غره تا کولای شي چې یو تا کړو کې هغه ټول څه دی باندې باندې شي نو اوس موږ هم په کور کې نه اوس هغه تری تجربې موږ ټول په کور کې تجربه کوو او د خپل حقوق نه ورسره بولې محرومي ګو لري کې ګو کور کې څه خاص مسؤلیت خو نه پام دی باندې چې زیاتره ځوانان پام دی باندې رواني مشکلات کې اخته شي چې په کورونو کې نه ځي یوازې فکر کوي چې سبا ته ځما سره مسئله کیږي ځما انده هیڅ معلومه نه ده زه تا دې به حق نه لرم چې ځان ته اپلای وکړم زه یو پاسپورت ولرم نو پاسپورت حق یې نه اخیستی زه پاسپورت نه لرم کچې ته زه غواړم اسکالرشپ لپاره اپلای وکړم اسکالرشپ ماته نه راکول کیږي ځکه چې ویسا مملکت دی یا ستا هیواد ده
پانتونو نو خونځي او دروازې تړلې دي یو ستونزې پاړه باندې چې راپور نشته په دې رستي او کې او په دغه په ځنګړې ډول په دغه رستي او کال کې چې زیاتره ځوان انجونې هغه کده پانتون محصول وي کده خونځي زکون کې وي د کورنۍ او لخواړ شوې دي چې دوی واده وکړي یا کله کله انجونې خپل دغه ټاکنه کړي چې دوی لاړ شي مده دې په ځای نورې پته ما پات شي چې طالبان به څو خونځي خلاصوي یا پانتونونه زی واده کوي خپل شخص تاسو او ساسي ملګری دوستان چې تاسو ورسره روابط لري پیژنې هغه ځوانان جنو پاره ته وای چې تاسو دغه انتخاب سره مخ شوی یاست کنه
زیاتره مو چې انجینر دي زیاتره د وکړې نو کې نو غوښتل چې خپل ځان نه د پاتې شي د خپل ورته سره خپل بچی سره د کچوې د خپل زموږ وطن نه تا هغه سبا د حالت پرې نه کنه خپل هیواد دی مونږه باندې تاسو ته یو خبره دا وخت باندې څنګه دی چې د تعلیم دروازې په انجنونو باندې باندې دا نه دي چې کورانه شته چې ټیکټ مجبور شو چې څه کوو به کې او په دې باندې یو تل چې د بجټ په توګه کړنی شي دا د یاته دي چې مونږه ورسره تماس کړو یم په جنو یا مونږ دوستانو کې وو د یاته را و یاته را چې دا نن ځې وی دی وځره تا ان تر دې پورې چې د دې نه وځه هم شته او ځینې چې دا وظیفې پېښې دي کوکو ته اجازه نه ورکول کېږي یو دغه محصل نه څخه چې مونږ خپل زه خپله یم چې زه غواړم اوسم یو لاره راته پیدا شي چې تعلیم د ټول لپاره د وطن په خایه د خپل هېواد څخه بیرون بل هېواد ته خپل تعلیم پوره
مننه سره ځانې فکر کوم چې ساسې د غاړه کې ډېره زیاته ستونزې د مکساسې رستې خبرې په سماتوګه باندې ونورې دي بیا مننه کور ودان چې راغلی خپل نظر د شریک کړو مقام ځای سپ تاسې ترزم تاسو مخکې دا ونه وکړه چې زیاتره ځوانان پروانی او روحي تکلیفونه باندې دوی هم مخته شوې دي کنجونو ته ورتم شو د ذکرونو محرومیت په کور ناسته لکار نه پاتې کېدل حقیقت چې مګه پراپورونه کې درلودل زیاتره انجونی د انتخاب تل شوې دي چې دوی لاړ شي واده وکړي نارینه څه کوي او دغه څه چې انجونی وایي چې دوی باید لاړ شي واده وکړي ستاسو په شاوخوا گاوند ملګرو کې ولی ځوانان بیا زړه کوي چې په دغه شرایطو کې چې دوی پان باندې او څه په اقتصادي لحاظ باندې سخت دي یو بل ژوند پیلې
اغلی زه یو موضوع اشاره وکم دا موضوع واقعا اثر لري خو د څنګه د سلسله ټول برخو کې همدغه تجربه دي انجینر ولري انجینر نو د انتخابونو عمر دي زه چې څومره ځینې خويندې د پیژنم په همدغه شرایطو کې ما وې خپل همت الله سره دا وکړه په یو نه یو ډول یې ځان مسوخ کړی دا یا حتی ځینو نو هڅه وکړه چې له هواد ووز یو الته له یو طریق خپل ذکر ته دوام ورکړي دغه خبره دا چې ولې ځوانان غواړي په دغه شرایطو کې د یو نوي ژوند د پیلولو لپاره اقدام وکړي په دغه شرایطو کې چې موږ په بار بار یادونه کوو ځوانانو له جدي ستونزو څخه یو د اقتصادي خپلواکۍ ده یا غربت او د دندو نشوالی دغه ستونزې دي کله چې موږ د نجونو په برخه کې ګورو هغوی بل انتخاب نه لري په دغه شرایطو کې ځوانان یا نارینه هم دغه شرایطو کې اخر ګوري یعنی طبعا ټول ځوانان غواړي چې لومړی دنده ولري او د کړې پوره کړي خو وظیفه پیدا کړي او کله چې ګوري دغه ټول هیلې د دوی نه په یو ډېر لږ فاصله کې دي دومره لږ فاصله کې چې دوی ورته هم ځینې وخت رسېدل ناممکن بولي نو دوی له دغه پرته له دغه انتخاب پرته چې واده وکړي نو ژوند پیل کې بل انتخاب نه ګوري. که څه هم د دې چې شاید دغه دوره د واده یا دغه نوی ژوند پیل په اړه سخت تمام شي، وکړه چې انسان له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې بل انتخاب نه لري مجبوري چې دغه کار ته مغاړه کړي.
خو ستاسې په اند باندې دا مسؤلیت دوه چنده کوي ده؟
زه په خپل نظر د دې پریکړې سره مخالف دی مچیل دغه برعکس چې مثلا زمون ژوند په یو څه نوی څه راوړي یا یو سکول راوړي برعکس زمون غمونه شاید زیات شي. زه شخصا په دې نظر یم چې ځوانان باید په دغه شرایطو کې هم خپل همت له لاسه ورنه کړي. که څه هم زه د یو افغان ځوان په توګه د خپل خویندو هغه د دې هڅه کولای شم هم دغه شکل د خپل ځوانو وطنوالو ورونو لري د دې هڅه کولای شم. نو زما په اند دوی باید ځینې مزدوري کې پیژنې ته وي فارغ دي په یو نه یو ډول کم دي چې دا د ورته وځته راځي یا یو مستقیم وځته راځي. الله چې دا ممکن نه ده چې ټول خلکو ته دې پیدا شي. زه چې څومره معلومات درم څومره مثال په ټول نړۍ کې محصول دې کړې کوي خو هیڅ څه دې کړې باندې لپاره نه کوي. دین خلک شخصي یو څه کوي د کاروبار د دې لپاره چې جنم معمولي کوم څه سبا دې انویسمنت او کوم څه دې نه نه ښه نتیجه ګوري او په یوه ډول مصرف دي اته کته ته یو څه فایده لا څنګه راوړي هم دا ذهني او رواني فشار له چلې دې دې کې یو ډول مصرف دي او غواړي چې خپل هغه روزمره دوام ګوري چې یو څه کار کوي او نتیجه ټول نه تلوي. که څنګه په مالي
یو بل پښتنه لرم تاسو ځواني استي او په افغانستان کې زموږ زیاتره ځوانان یو ستونزه دا وي چې دوی ته کار نشته. ده ساسی پان باندې تاسو افغانستان د نن یاستي حالات لنې ستاره ویني د یو ځوان په توګه باندې افغانستان کې شرایط څنګه دي؟ واقعا یو ځوان ته د کار زمينه نه ده برابره او څه فکر کوي که چېرې بل افغانستان وځي مثلا ایران ته لاړ شي پاکستان ته لاړ شي د قاچاقي سختې لارې وټاکي اروپا ته ځان ورسوي بیا به هغه کار چې دوی ورپسې ګرځي یعنی ساسی پان باندې پیدا کولای شي؟
دغه موضوع کې زه اشاره وکم اقتصادي ستونزې د ځوانانو جدي ستونزه ده په دې وخت کې. خو ټولې توندې یو دا چې د دندو نشتوالی په دغه برخه کې د دندو بازار چې د ډېر زیات کم رنګه دی او که چېرته دندې هم پیدا کېږي ډېری ځایونه دندې په دغه شکل پیدا کېږي چې په هغې کې واسطې ته یا له یو بله طریقه تر سوال ته دننه په کومه اداره کې تا د دننه درکول کېږي. بله عجیبه خبره دا ده چې په دغه شرایطو کې چې د جمهوریت نه دا میراث دې حکومت ته پاتې و چې د نوي نظام ته چې خلکو دندې نه لرلې دوی بارک نور خلک هم له دندو ګوښه کړل. دا په خپله یو ډول ځوانانو د تېښتې لاره بېکار هواره کړه. بل یو ډېر عجیبه دا چې درانه مالیات وضع شول نورو د مالیاتو برخه زیاتېږي په دې توګه ځینو فابریکو خپل فعالیتونه بند کړل چې په دې توګه هم ډیرو ځوانانو مخبلې دندې له لاسه ورکړلې. موږ ولیدل چې مثلا دوی دارالمعلمینونه پوهنتونونه رسنۍ ډېر ځایونه بند شول چې په دغه شکل ډیرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. اوس دغه خلک په یو ډول غواړي چې ځان مصروفه کړي او دنده پیدا کړي. خو یوه خبره چې ما ته جالبه ده هغه دوی چې مثلا په قاچاقي لارو ایران پاکستان یا نورو هیوادونو ته ځي دوی فکر کوي هلته به راحت وي او هلته به وکولی شي خپلو هیلو ته ورسېږي. که چېرته زه ځینې ځوانان ځینې ملګري دلته پېژنم چې هغوی ډېر په ښه طریقه وکولی شول ته اروپا لاړ شي. مثلا انګلیسي ژبه یې په ښه شکل زده کړه د آیلتس او ټافل ازموینې ورکړلې او اوس په ډېر عادي شکل او ډېر په قانوني لاره دوی لاړل اروپا ته هلته هم درس وایي هم زده کړې کوي. نو زما په نظر ځوانان که چېرته غواړي یعنی وروستی انتخاب یې همدا وي چې هېواد پرېږدي او بل چېرته ژوند وکړي نو تر ټولو ښه لاره دا ده چې هغه پیسې چې دوی په دغه قاچاقي لارو مصرفوي او عام د ژوند د بایللو خطر هم پکې وي هغه دوی په ځان سرمایه ګذاري وکړي یو کال د زحمت وباسي په درست شکل دي یوه نړیواله ژبه زده کړي چې له هغه طریقه دوی کولی شي په نړیوالو پوهنتونونو کې امریکا اروپا په هر ځای کې چې دوی غواړي داخله اخیستی شي او په قانوني لاره هلته لاړ شي. نو دا یو ښه انتخاب کیدای شي. او بل دوی کومې پیسې په قاچاقي لارو تللو باندې مصرفوي په هغه پیسو باندې په خپل افغانستان کې هم یو کاروبار شروع کیدای شي.
فکر کوئ چې بیا دا کار نتیجه به ورکړي؟
یو موضوع دغه په کې زه دې ته اشاره باید وکم. یو کاروبار د پیل څخه ویره چې دا شاید د ټول انسانانو لپاره دی، یعنی دا حتمي ده. یو څوک یو کاروبار پیلوي تر څو چې اقتصاد ورکړي چې کله موږ مطالعه لرو هغوی وایي چې ته ریسک وانخلي نو دې نه شي ترلاسه کولی. نو دا په دې معنی نه ده چې یو څوک دومره ډېرې پیسې ورکوي او دومره لوی خطر په ځان اخلي چې خپل ژوند پکې بایللی شي، ولې دا ریسک نه اخلي چې په خپل هېواد کې پانګونه وکړي؟ نو یا د ژوند بایلل یا د پیسو بایلل. نو زما په نظر دا ډېر ښه انتخاب کېدی چې یو څوک پیسې ولې دومره مشکل شاید اوسي دې پر ځای چې هغه خپل ژوند بایلل په دغه ریسک اخلي.
مننه کور ودان مقام زسب شنده اوسه. اغلی نفسی تاسې ترازم تاسې د مقام زسب خبرې مو اوریدلې، د سرای جان خبرې مو هم اوریدلې. تاسې پان باندې پوس مال کې شرایط افغانستان کې په اقتصادي لحاظ باندې او د چ پرنجونو باندې په څنګه ډول محدودیتونه ډیر دی، لزده کړو پاتې دي، کارونه پرې خودل کیږي. ټي وی پی غلی لپاره چې تاسې خپل پیغلې استه او حتما د دې انتخاب سره به تاسې مخ شوی استه، او د اوسوان لپاره تاسې پان باندې کوم حلار کېدلی شي چې دوی وټاکي په غلار باندې قدم واخلي او د قلو کولای شي چې دوی د سخت شرایط کنټرول کړي؟
بالکل، لومړی خو دا ده چې دوی باید خپل همت لوړ وساتي، حوصله باید لوړ وساتي، ځکه چې د هر کار لپاره کمنګ او تاسو په لومړیو کې حوصله ولرو او همت ولرو او د راتلونکي لپاره لوړ اهداف ولرو. موږ تاسو باید هر کوم شرایطو کې قیاسو، موږ تاسو هڅه باید دا وکړو چې د هر کار لپاره خپل همت لوړ وساتو، ځکه چې د یو کار د ترسره کولو لپاره لومړی چې ده هغه همت لوړ ساتل دي. که چېرته ځوانه طبقه لکه څرنګه چې سمون صاحب خور یادونه وکړله چې په افغانستان کې داسې شرایط دي چې اوس ځوانان تلته د کار زمینه نه ده مساعده، زیاتره ځوانان بیکاره دي، په کور کې زیاتره ناست دي، هلته رسنۍ بندې شوې، ورسره په خوا کې دفاتر او مثلا دوی فابریکې او هر څه بند شول. دوی کولی شي لکه مخکې چې سمون صاحب یادونه وکړه په هغو قانوني لارو چې دوی لکونه پیسې مصرفوي او تر اروپا او دې ته ورته تر نورو هېوادونو دوی ځانونه رسوي، په هغه پیسو دي، یعنی په کمو پیسو دي ځان ته داسې یو کاروبار جوړ کړي چې وکولی شي د دې له لارې خپلې کورنۍ سره د اقل د خپل ځان سره، مثلا که دوی هلته درس کوي که ورسره په خوا کې دوی ته د کورنۍ مسؤلیت پر لغاړي وي، دوی داسې یو کار ځان ته ډېر کوچنی کاروبار دي ځان ته هلته جوړ کړي، برابر دي کړي، ورسره په خوا کې مثلا که دوی درس کوي خپل درس ته دوام ورکړي. دغه وضعیت تر اخره پورې نه پاتې کیږي په افغانستان کې، یعنی شل کاله جمهوریت وچلی دی ولی اخر رنگ شو، ورسره په خوا کې د دغه حالت لپاره هم باید دوی د راتلونکي لپاره هڅه وکړي او یو داسې زمینه سازي ځان ته وکړي چې پر مټ وکولی شي هم د ځان سره هم د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. په دې معنی چې د راتلونکي لپاره دوی باید داسې ونه کړي چې اوس وضعیت دغه شو، زما تعلیم، زما درس، زما کار، هر څه صفر شول. دوی باید خپل درس ته دوام ورکړي، دوی باید خپل کاروبار ته دوام ورکړي، او ورسره په خوا کې دوی باید هغه خپل مسؤلیتونه چې په ټولنه کې دوی لري هغه باید وپیژني.
اخلي نفسي دلته یو پوښتنه لرم، د غزواني په ځنګل ډول د اتلس نه کرا واخلي تر دې 15 پاکستان پورې ونیسي، د تم په افغانستان کې سوان وایو، او د ژوند دغه مرحله داسې وي چې انسان په احساساتي لحاظ باندې او د چې هغه زده کړو ته لاسرسی ولري، کار وکړي، یا د ژوند داسې مرحله د شته دوی هغه مسیر ټاکي، او په دې کې انسان ډیر زیات هغه څه چې تحقیقات معلومه کړی ده دا دي چې دوی احساساتي اوسي. اوس داسې یو ځوان چې په دغه عمر کې اوسي او په ځنګل ډول انجونیا ده او ما چې دوی په کور ناستې وي، څنګه ورته موږ انګیزه ورکړو په دې پوه کړو چې دغه شرایط دایمي نه دي، بدلون کوي، او کته چیرې داسې یو غلط انتخاب وکړي چې هغه ستا د ژوند تر پایه پورې تا وزوروي، د هغې نه بهتره ده چې په تمه پاتې شي؟ څنګه د انجلۍ دې ته راضي کړو، یا په ټوله کې ځوان دې ته راضي کړو که ته بهر ته ځې او ځان په دغې سختو قشقي لارو باندې شي بله ورځ مري، د هغې نه ښه ده چې لږ په تمه پاتې شي؟ ځوان ته څنګه د صبرېدو او د دې دپاره چې هغه په تمه پاتې شي انګېزه څنګه ورکړو؟
په افغانستان کې تاسو وګورئ دا اوس هم رسنۍ په دغه برخه کې کار کوي، مثلا رادیوګانې دي، رسنۍ دي، او سر پخوا کې نور داسې مختلفې برنامې دي چې د هغوی له لارې موږ کولی شو ځوانان دې ته وهڅوو یا دغه انګیزه ورته ورکړو چې لکه تاسې چې یادونه وکړه دغه وضعیت به دا رقم نه پاتې کېږي، دا وضعیت به خامخا تغیر وي. او بل دا هر انسان سره، هر ځوان سره باید دغه فکر واوسیږي چې زه ځوان یم او زه ډېر لوی اوږد عمر په مخکې لرم، زه باید د یو ځوان په توګه چې دا زما مسؤلیت دی او دا زما رسالت دی چې زه دغې ټولنې ته کار وکړم، دغه فکر باید ورسره وي د خپل ځوان سره. وضعیت په ټول افغانستان کې یو رقم دی، په ټولو ځوانانو باندې یو رقم دی. خو لکه څرنګه چې تاسې یادونه وکړله چې ځینې ځوانان ډېر زر ناهیلي کېږي، ځینې ځوانان وګورئ چې سمون صاحب یادونه وکړله چې خپل همت نه بایلي او د همدغه شرایطو سره دوی ځان عیاروي، دوی کار کوي په همدغه شرایطو کې، دوی درس وایي، دوی زده کړې کوي. دا زموږ د ټولنې د نورو خلکو مسؤلیت دا دی، د رسنیو مسؤلیت دی. دغه برنامه یو ځوان ته دغه انګیزه ورکولی شي چې هغه ځوان یعنی استوار اوسیږي، قوي اوسیږي، هغوی په دغه شرایطو کې الاقل په خپل ځان باندې کنټرول ولري، ځکه چې کچیرته دوی خپل همت له لاسه
ورکړي. نفسي د دې لپاره چې دا یو پوښتنه کوم، د دې لپاره چې دا به سیاسي طرف ته لاړ نه شي، کچیرې موږ هم دغه د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو او د اګست نه وروسته دوه کاله وړاندې په همدغه ورځ چې سقوط وشو د افغانستان زیاتره چارواکي له افغانستانه ووتل، په داسې یو شرایطو کې ځوان ته چې د هغې مشران له هېواده ځي او هېواد پرېږدي، داسې یو بل دغه ته چې په سیاسي ډول باندې انتقال د قدرت صورت نه نیسي، بیا هم فکر کوي ځوان ته د دې خبرې چې هغه باید همت وکړي، هغه باید کار وکړي، او د هغې پوهول او د هغې راضي ساتل څومره امکان لري؟
موږ تاسې تاریخ ته نظر وکړو، دغه د افغانستان دغه د سرقمون چې دا ډبره دا بنسټ دغسې ایښودل شوی دی چې په افغانستان کې به جنګ وي، پر افغانستان به لس کاله او شل کاله بعد دغسې یو وضعیت راځي. خو د دې سره په خوا کې ګورئ که څوک له وطنه تښتي وتلي دي، د دوی په هغه یا تښتېدلي دي که ورته ووایو، یا مثلا د مشران زموږ له افغانستان نه وتلي دي او زیاتره خلک چې دوی ورته دغسې وایي یا دغسې په دې نوم یادوي، هغوی خو لاړ له وطنه وتلي دي. مسؤلیت چا ته پاتې دی؟ د یو ځوان په توګه زه باید دا فکر وکړم چې زما له وطنه دغه خلک لاړل، اوس باید زه د دې همت وکړم، د دې جرات باید زه وکړم چې دغه وضعیت زه باید کنټرول کړم په راتلونکي کې. صحیح ده چې نن زما وسه نه رسېږي، که په راتلونکي کې د وطن دغه ټول وضعیت به زما په لاس کې وي، دا فکر باید زه له ځان سره ولرم، دغه انګیزه باید زه یو ځوان ته ورکړم. هغوی به ټول هلته ناهیلي شوي وي، خو که زه یو یا دوه کسان ته دغسې انګیزه ورکړم چې زه باید یا ته باید کوشش وکړې چې په راتلونکي کې د دغه هېواد ټول مسؤلیت واخلي، او دا باید بی همته نشي، دا باید
مننه کور ودان. زموږ بل قدرمنه میلمنه نوریا چې د همدا پانتون محصله ده، خبرونه کې را سره ده. نوریا جانې ته هم ستړي مشي، په خیر راغلی. نوریا جانې، تاسې د پانتون محصله وي چې طالبانو په افغانستان کې د پانتونونو دروازې وتړلې، تیر دوه کاله در باندې څنګه تیر شول؟
سلامونه احترامه، تاسو ته سلام، درنو لیدونکو اوریدونکو ته سلام، میلمنو ته سلام. تقریبا پوره دوه کاله اوس بد حکومت سره، حکومت دوی له حاکمیت لاندې ژوند کوو، ډېرې سختې ورځې دي، حتی تېرېږي نه، هره ورځ لکه د کال غوندې تېرېږي، او څه د ټول څه ډېرې سختې دي. یعنی زه که ووایم په ما دومره سختې نه دي، زه په یو مصروفیت ولرم، خو ما کومې نورې سنسانې دي، نورې هم ټولې دي، نورې هم دوره مې دي، په هغو باندې ډېرې سختې تېرې دي، ټولو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، رواني مشکلاتو سره لاسو ګرېوان یو. دوی سره سره موږ که خپله څومره مشکلات لرو، زموږ کورنۍ له رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، د هغوی هم زموږ د راتلونکي په اړه ځورېږي. یوازې پانتونونه مکتبونه مونږ ته نه دي، مونږ مونږه باندې هر لاره باندې ده، مونږ که هر لاره ته مخ کړی د غیرت په مخ باندې بنده کړي، چې حتی په دې اخرونو کې حتی رشته په مونږ باندې بنده کړي، نو دا یو اسانه وضعیت نه ده چې مونږ ورنه تېرېږو.
نوریا جانې د صنفیانو یادونه دی وکړه، یو بل ستونزه ما مخکې له سوریا جانې سره هم شریکه کړه، زیاتره پیغلې اړ شوې دي چې دوی په دغه شرایطو کې یو بل انتخاب وکړي او هغه واده کول دي. ستاسې ملګري دوستان څنګه دغه انتخاب ته زړه ښه کړی که مې وي که نه؟
هو بالکل، متاسفانه متاسفانه چې مونږ زیاتره صنفیانو دا انتخاب کړی، ځکه هغوی ناچارې شوي، مایوسه شوي، ناهیلې شوي، کورنۍ له خوا په فشار راغلی، سره له دې چې دوی نه غوښتل چې دا انتخاب وکړي. خو زه درته وایم چې تقریبا د مونږه نامزاد شو او څوک چې نامزاد وي هغوی لاړې له واده شوې، نو دوی بیخي له خپل راتلونکي نه لاس ومینځه، نورې واده کړي ځوان ته مخه کړه.
کورنۍ فشار، تاسې خپل تجربه راسره شریکه کړئ، ستاسې په کورنۍ کې دغه فشار څومره ده چې تاسې ته داسې خو نه ویل کېږي او دغه ملګري او دوستان مو چې لا پاتې دي دوی دغه انتخاب نه ده کړی، کورنۍ ورته څه وایي چې یعنې تاسې نور زده کړې نه شئ کولای، باید واده وکړئ؟
زه خو به ووایم مخکې مې هم ویلي دي، خوشبختانه زه یو آزاد فکره کورنۍ نه یم، داسې کورنۍ چې په ما باندې هېڅ ډول فشار نه راوړي. خو ملګری مې اوس هم زیاتره که څوک نه دي نامزد چې مو تر دې دمه مقاومت کړی، هغوی له همداسي او فشارونو سره مخ دي چې بار بار ورته ویل کېږي پوهنتون لیاسم بنده، پوهنتون لاره دې نشته، معلوم نه ده څه وخت شروع کېږي، ځواني دې سړېږي، وخت در نه تېرېږي، دې خبرو سره مخ دي. او هغوی یو نه یو بانه ورته کوي چې کال شروع کېږي، امید شته، هیله شته، یو بانه ورته پیدا کوي چې دومره تر دې حد پورې ځان ساتلی او ان شاء الله دا ورځ به په خیر تېرېږي.
نوریا جانې ته راته وایه، تاسې خپل او نورې ملګري مو چې اوس پوهنتونونو ته نه ځئ، دندې نه پوهېږم چې تاسې به کار کوئ که نه، په څه برخه کې به کار کوئ، سربېره پر دې نور داسې کور کې څه مصروفیت باندې اخته یاستې او داسې څه کار شته چې تاسې کوئ؟
زه به وایم خوشبختانه ما یو ځای کې چې زه خپله د پوهنځي محصله وم، یو ځای کې مې په همدې بخش کې یو وظیفه پیدا کړې، څو میاشتې کېږي نو زه دا مصروفیت لرم کور کې، هم که کله بېکاره اوسم کور په کارونو کې کومه کوم.
مننه مننه کور ودان نوریا جانې چې تاسې راسره خپل نظر شریک کړو، اوس تاسې لپاره خوشحاله یو چې دنده لرې. مننه شوندې اوس چې په پروګرام کې راسره وې. مقام زه سب تاسې ته راځم، ستاسې په ان باندې د افغانستان د اوسني بحران او په ټوله کې د ځوان د نسل د ژغورنې حل لار څه کېدلی شي؟
مارشل ډیر مننه. زه دوه خبرې باید وکړم، یو دا چې مسؤلیتونه فرق کوي، ځینې مسؤلیتونه فرد او ټولنې پورې مربوطېږي او ځینې په واکمنې ډلې او حکومت باندې پورې مربوطېږي. هغه مسؤلیتونه چې له دې حالت څخه په وتلو کې له موږ سره مرسته کوي، هغه چې په فرد پورې لري تر ډېره د ځوانانو د رواني روغتیا په برخه کې همکاري ډېره مهمه ده، ځکه ځوانان د ډپریشن او انزایټي او محدودیتونو سره مخ دي. نو په دغه برخه کې زمونږ په خپله علاقه نه هر فرد مسؤول دی چې د خپل ملګري، د خپل کلیوال، د خپلو شناختو ته یو ډول نه یو ډول ډاډ ورکړي، ترڅو په رواني لحاظ ځوانان یو ډول انرژي ترلاسه کړي، انګېزه ترلاسه کړي. په دې برخه کې مهمه نه ده چې موږ ډېر کار وکړو، مهمه دا ده چې په ښه شکل او ممکن ځینې وخت فقط زمونږ ځینې الفاظ ځینو سره همکاري وکړي. زه په خپله تجربه وایم، کله ځینې ملګري چې زه ګورم مطلق روزګار وي، زه یو داسې یو کار چې د هغوی د وس مطابق ورته سپارم، دا کار راته وکړي، یعنی هغه هېڅ په مقابل کې نه ترلاسه کوي، فقط دا فکر کوي چې زه یو وړتیا لرم یا زه یو کار کولی شم یا یو چا سره زه همکاري کولی شم. همدغه معمولي کار هم د هغوی په یو روان کې او د هغوی په رواني حالت کې یو بدلون راوستلی شي. ټولنه بله فردي مسؤلیتونو کې بله دا ګرځي چې مثلا یو څوک معمولي وسه ولري، دغسې یو تولیدي کاروبار دې پیل کړي چې په هغه کې نورو ځوانانو ته مصروفیت پیدا شي. دا هم تر ډېره په فردي مسؤلیتونو کې راتلی شي، کسان چې مثلا وسه لري د کاروبار د پیلولو، خیر له دې نه ویریږي چې پانګه به یې له زیان سره مخ شي، په دې شکل به دوی وکولی شي ګڼو کورنیو سره همکاري وکړي. ځینې مسؤلیتونه بیا حکومتونو ته راجع کېږي، حکومت باید کوشش وکړي هغه فابریکې چې تړل شوي دي
هغوی د خلاصون لپاره لارې هواره کړي. هغه درانه مالیات چې دوی وضع کړي دي هغوی دې مالیات کم کړي تر څو خلک پانګونې ته زړه ښه کړي. نو په دغه شکل به ډېری خلک په دندو شي او له اقتصادي ننګونو څخه به خلاص شي. همدارنګه بله مهمه خبره ده چې د حسابي کورسونو په برخه کې د حکومت اقدام وکړي، ځکه ټول خلک نشي کېدای چې په دولتي چوکا کې جذب شي او ټول خلک دې په دولت کې دنده ولري یا ټول خلک دې په موسساتو کې دنده ولري. نو نړۍ کې یو کس به یو ډېر ښه مسلک نه فارغ وي، ښه ادبیات به لوستی وي، خو هغه هېڅ کله نه غواړي چې مثلا دولت کې دنده واخلي یا د لاشي موسسات کې دنده واخلي. هغوی کوشش کوي چې یو بل حرفه زده کړي، یو بل حرفه زده کړي، یو بل مسلک زده کړي، مثلا غواړي برق انجینري زده کړي، خیاطي زده کړي، په یو نه یو شکل دوی ځان مصرفوي. نو حکومت باید حرفوي کورسونو لپاره زمینه برابره کړي تر څو ځوانان په هلته بېلابېل مسلکونه زده کړي او په خصوصي سکتور کې بیرته جلب شي. بل ډېره مهمه خبره دا ده چې حکومت باید د دندو له منځولو پر ځای دندې ایجاد کړي. اوس موږ په دغه وروستیو کې د دارالمعلمین د بندېدو شاهدان یو، په دې سره زرګونه افغانان او په ځانګړې توګه اکثریتي ځوانان دوی له دندو بې برخې شول، د ډول له ستونزو سره مخ شول. حکومت باید دغه سي پالیسیان کړه ده او پرې بارکس باید د دندې ایجاد لپاره کار وکړي. حکومتي چوکا کې ټول کې هغوی باید په یو نه یو ډول هغوی سره همکاري وکړي. بله ننګونه چې ځوانان ورسره مخ دي هغه ټولنیزې ننګونې دي چې دا په خپله بېرته له رواني فشار سره یو ډول رب پیدا کوي، تر کومې چې عام دغه خبره دغه میراث څخه یو ملي جمهوریت وخت هم درلود. ځوانان ټولنیزې ننګونې دا وي چې دوی نه درکېږي، په اسانۍ په ټولنه کې نه درکېږي. تل دې مشران چې دی د دې غرسون دی د دې ډېر حساس پرال چې دی دی چې دې تل ډېر احساس لري، تل ډېر ژوند ته پلان لري، دوی هیڅ کله نه ورزل کیږي. فقط خپل فکر هغه فکر چې دی لري مشران لري په ځوانو تحمیلي دي، دا په خپل د وای پرواني روغتیا باندې په تاسو کې همدارنګ په ځوانانو په تانه سره کورنۍ باور نه کوي. ما ډېر ځوانان لیدل چې د بزنس د شروع کولو لپاره ډېر ښه نظر لري او کورنۍ لا وسه لري چې وایته درم امکانات برابر کړي چې کاروبار پیل کړي. خو هغه باور چې باید یو ځوان شي هغوی دا باور نشي کولای. فکر کوي چې مثلا که چېرته موږ دوی ته دا کاروبار پیلو کړي او
مننه مقام له تاسو مننه هیله مندیم چې دغه لارښوونې او دغه اساسي نظریات چې په دې برخه کې دي ځوانانې واوري او کورنۍ هم هغه څه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل ځوان اولادونو باندې باور وکړي او پرېږدي چې دوی خپل په پښو ودرېږي. موږ په دغه خون کې مراوخلو بیا بنفسه جانې ته ورشو. را سره له افغانستان د درملمین استاد پښتنه ځواک خبرونه کړه. اغلی ځواک تاسو مستړي مشه بخیر راغلی. تاسو راته وای د طالبانو تیر دوه کاله در باندې څنګه تیر شو؟
سلامونه نیک هلی اول د ټول اوریدونکو ته، سیال صاحب تاسو ته او د نن ورځې د توري ورځې تسلیت ټول افغانان ته وایم. خدای دې وکړي چې دغه دوه ورځې دوه کاله د تور تم کالونه چې په افغانانو باندې ډېر سخت مشکلات سره یعنی مخ دي په خیر تیر شوي وي او دعا وکړو چې ان شاء الله دغه تور ورځونه دغه تور تیارونه راوځو. نو د تاسو د سوال په ځواب باندې سیال صاحب که درته ووایم چې دغه دوه کاله په موږ باندې لکه دوه سوه کاله تیر شوي دي. نو باوجود چې ډېری مشکلات هم درلودل په دې کالونو کې او د مشکلاتو تر څنګ هم باوجود چې د وظیفې مشکلات ملي مشکلات هم د دوی تر څنګ موږ درلودل، خو باور وکړئ چې په موږ باندې ډېر یعنې د دوه کاله په موږ دوه سوه کاله تیر شوي دي.
خپله کله چې درملمینونه بند شو په کور کې ناستې دا خو د یو څو میاشتو مخکې خبره ده، هغه وخت کور کې څنګه برخورد و در سره؟ اوس چې په کور کې څه کار کوي سربیره پر دې چې یوازې په کور کې یا بل څه کار نشته د مخکې تدریس ته تللی اوس څه کوي؟
سیال صاحب کله چې مونږه درملمین بند شو مونږه بیکاره شولو نو واقعا د ما په روحیه باندې ډېر منفي تاثیرات کړي وو. درلودلې په کورنۍ کې مې هم مشکلات زیات شول. د اقتصادي مشکلات سره مخ شو ما لګنه هم ډیره د کزه خپل د یو فامیل مسولیت لرمه نو په ما باندې ډیره سخته تیریږي تر اوسه پورې فکر کوم چې یعنی دغه دوه میاشتې کېږي چې زه بیکار یم یعنی دغه رئیس تر دغه نن ورځې پورې فکر کوم چې زم دغه نن بیکار شوم یعنی د کور وضعیت د اقتصادي وضعیت په کتو باندې یعنی د ما مشکلات ورځ تر بلې زیاتیږي نو اوس هم دغه خپل محصلینو ته چې کله ځان ته تدریس کو دغه لپاره ګروپونه جوړ کړي دي خو په دې رقم ته ځکه امکانات نشته ډېری کسان دي هغلته په ولایت کې چې د دغه امکاناتو نه انټرنیټ ته لاسرسی نه لري د هغې د لپاره مو هم ګروپونه جوړ کړي دي د واټساپ ګروپونه ورته جوړ کړي دي په غما کې هغه پاتې درسونه یې چې دی په نیم د سمستر کې که نه دوی رخصت شول نو ادامه ورکو هماغه مصروفیت لرمه نو امتیاز خو نشته ده خو هماغه د خپلو محصلینو له خاطره چې هغه ډېر د دوی په روحیه باندې منفي تاثیرات درلودل ډېر یعنې دغه بندېدو نه د امدار معلمین ډېر یعنې په دوی باندې منفي تاثیرات یې درلودل د دوی په ذهنونو باندې د دوی پر عوام باندې نو د دوی مشکلاتو د منځه وړلو لپاره موږ داسې تصمیم ونیو چې د دوی لپاره موږ باید صنفونه جوړ کړو هغه په آنلاین شکل باندې باید موږ تدریس وکړو اگر چې د دوی په درد هم نه خوري خو بیا هم موږ غواړو د دوی روحیه بېرته یعنې قوي کړو دوی داسې احساس ونه کړي چې یعنی دوی نشي کولای په جامعه کې
بېرتهاخلص وخت تاسې د افغانستان په لرې پرتو سیمې کې درس ورکول هلته در معلمین کې استاد وای پخوا وضعیت څنګه وه په دغه تېرو دوو کلونو کې د یوې نجلۍ چې هلته به تاسې ته درتلله تاسې سره به یې درس ویلې په ژوند کې څومره تغییرات راغلل په دغې دوو کلونو کې
سیال صاحب طبعاً چې په تعلیم تربیه باندې د انسان په ژوند کې ډېر مثبت تغییرات راځي یعنی خپل انسان یعنی په ځان باندې حاکم کېږي اعتماد به نفس یې جګېږي او په ځان باندې اعتماد پیدا کوي د دې اعتماد چې هغه کولی شي د یوې کورنۍ مسؤلیت واخلي هغه کولی شي د یوې جامعې په جامعه کې مثبت کس واوسي نو ډېر مثبت تاثیرات پکې راغلي وو باوجود چې دوی د یعنی د امنیتي ستونزې درلودې موږ امنیتي ستونزې درلودې دغه دوه کال د جریان کې موږ امنیتي ستونزې درلودې هر ورځ به هلته امر بالمعروف چې ورته وایي د نوي حکومت دوی براتلل چې دوی ته حجاب کې باید راشي حجاب مراد کې باوجود چې دوی حجابونه هم مراتول خو بیا هم دوی نیوکه پی درلودي خو دوی اخر سرحد هم دیغه دوی ته ورسید چې ته باید بند شي دوی لامل خود چې نه دا باید حجاب نه مراتوي یا دغه سپلارو باندې شي اصلا داس خبرې نه وي خو دوی یو بهانه ده د افغان خلکو لپاره د دوی د خپل هغه لپاره چې دوی د درملین بند کړي دوی په ژوندو کې ډېر تاثیرات راغلي وو
اغلی ځواک لنډ تام راته وایي اوس چې هر څه بند دي او تاسې مخکې یادونه مو کړه چې دغه دوه تیر کلونه په تاسې باندې لکه د 200 کلونو په څیر تیر شوي دي آینده درته څنګه ښکاري
سیال صاحب باندې لپاره خو زه هیڅ نه امید نه لرم که دوی په دې وطن کې اوسي که د مونږ همدغه اوسنی حکومت اوسي نو زه د هیڅ د ژوند کولو لپاره اصلا امید نه لرم د خپل آیندې لپاره هیڅ اصلا امید نه لرم ځکه زما مشکلات اوس بې حده زیات شوي دي اقتصادي پلوه نور همداسې کورنۍ مشکلات یعنی هغه ښځه چې د فامیل مسؤلیت ولري هغې لپاره بېکاري ډېره سخته ده د هغې لپاره دا کار ډېر سخته چې هغه د کور کې کښېني نو ولې به سړی نه ناامیده کېږي د خپل درس نه د خپلو درس ویلو نه زه پښیمانه یم چې ما درس ویلی د دې نه زه پښیمانه یم چې زه په افغانستان کې پیدا شوی یم زه د افغانستان یوه جلۍ یم مګر چې په ټولو هېوادوالو باندې اوس هم ما په افغانستان باندې ډېر زړه خوږېږي یعنې ډېر راباندې ګران دی خو د دوی په لیدلو باندې دوی چې دلته دي د دوی حکومت په لیدلو باندې واقعا له افغانستانه مې زړه تور ده واقعا خپل امیدونه مې له لاسه ورکړي دي خپل حتی هغه خوبونه چې ما د آیندې لپاره لیدلي وو هغه مې له لاسه ورکړي دي
مننه اغلی ځواک کورودان چې راغلی پروګرام کې د زړه خواله دې موږ سره وکړه اغلی نفیسې په پای کې تاسې ته راځم په دا ډول شرایطو کې لکه څنګه چې اغلی ځواک یاد کړل او کېدای شي د دوی په څیر باندې په سلهاوو زرهاوو نور نجونې وي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چې داسې یو احساس ولري او دغسې د دوی زړه له درد او له غمه ډک وي تاسې د افغانستان آینده څه پاړې وړاندوینه کوي او څومره امیدوار یاست چې د طالبانو حکومت به دې ته راضي شي چې انجونې بیرته تعلیم ته پرېږدي، ښځې کار ته پرېږدي؟
زه فکر کوم اصلا طالبان نه غواړي چې د زمونږ ټولنې ځوانه طبقه دوی په تعلیم او په علم سمبال وسیږي، ځکه دوی په دوو کالو کې چې کله افغانستان ته راغلي لومړی کار یې همدا و چې دوی د مکتبونو او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې د خلکو پر مخ وتړي. صحیح ده چې اوس به زمونږ یو شمېر ځوانان، البته خصوصا نارینه، دوی تعلیم ته ځي، دوی درس وایي، خو فکر کوم چې ورو ورو به کېدای شي که چیرته دغه وضعیت دوام ولري دومره امیدواري نشته ده چې نارینه ځوانان دې وکولی شي چې دوی درس وایي، تعلیم دې وکړي. خو د دې سره په خوا کې ځینې موسسات په دغه برخه کې دي چې کار کوي، ځینې پروژې دي چې په دغه برخه کې کار کوي، هغوی په ځینو کورنیو کې، په ځینو سیمو کې، په لرو پرتو سیمو کې، هلته په ښاري سیمو کې د خلکو لپاره آنلاین مکاتب جوړ کړي، ښوونځي یې جوړ کړي دي چې پر مټ دوی کولای شي چې یو شمېر ځوانان زده کړو ته او همدارنګه دوی تعلیم ته لاسرسی ولري. زه فکر کوم چې هیڅکله باید مونږ ناهیلي نشو، وای چې څومره غورځېږي هماغومره باید ته پورته شي، راجیب شي، استوار اوسېږي. یادونه مې وکړه په تیر شل کاله چې ځوان طبقه البته د علم او د تعلیم په ګاڼه باندې سنباله وه، وروسته له د هغې نه مخکې هم دغه ډله یو ځل مخکې په افغانستان باندې واکمنه شوې وه چې زمونږ میندې او زمونږ مشران یا ته تعلیم ته نه پرېښودل، له هغوی باندې د مکاتب او پوهنتون دروازې بندې کړې، خو دا وضعیت پاتې نه شو. دغسې دوی باید په هر حالت کې دوی درس ووایي، تعلیم وکړي، او د راتلونکي لپاره دوی باید هیله من اوسېږي، ځکه ځوان د یوې ټولنې بریمان ځواک دی چې دوی په مختلفو برخو کې ډېر شهکارۍ لرلې دي او همدارنګه دوی انقلابونه رامنځته کړي دي. دوی کولای شي په افغانستان کې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي، ځکه چې کچیرته دوی خپلې هیلې، خپل امیدونه له لاسه ورکړي، نو فکر نه کوم چې دا وضعیت بیا دغسې تغییر وکړي. کوشش دې وکړي چې ځوانه طبقه د ټولنې د ښه سمون لپاره چې دوی ډېر ګټور تمامېدای شي، دوی باید د دغه فرصتونو څخه چې دوی په لاس کې دي، دوی باید ورڅخه ګټه واخلي. همدارنګه د دولت مسؤلیت دا دی چې دوی باید ځوانانو ته چانس ورکړي، دوی باید فرصتونه ورکړي، د ځوانانو له علمیت څخه، له تجربې څخه دوی باید ګټه پورته کړي، ځکه که چېرته د هېواد پرمختګ او د هېواد آبادي څوک غواړي او د هېواد د آبادۍ لپاره په رښتینې معنا څوک کار کوي، باید کوم کم فرصتونه چې دوی په لاس کې دي هغوی نه ګټه واخلي، او دوی باید خپل فکر تل ځوان وساتي، دوی باید د خپل ځوان فکر د نورو ځوانو فکرونو سره یو ځای کړي. همدغه
مننه کور ودان لا تا قدرمنی نفسی سهرنه او لا خغلی ریاض مقام زینه چې ما سره مو په پروګرام کې تر دې دمه ملتیا وکړه. لا تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه، تر بل پروګرام خې چاري.
خبر میں دوا، خبر میں دوا، سخنك